سلامونه ستړي مشه تاسو مخک لا ساده رادیو ناوري په افغانستان کې دا مخام شپږ بجې دي. د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. په شمالي سالنګ کې ترافیکي پیښې شپږ تنه مړه کړي او دوه څلوېښت نورې ټپیان کړي دي. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري ایجنټ لیکي چې پیښه تېره شپه د کنګل له کبله د یو پنځه سوه اتیا ډوله مسافرونو کې بس د چپه کېدو له کبله رامنځته شوې ده. بل لور ته نن ماسپښین مهال دغه لار د واورې او طوفان له کبله د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوه. سالنګ یوه مهمه ترانسپورتي لار ده چې کابل له پنځلسو شمالي او شمال ختیځو ولایتونو سره نښلوي. د کابل په منډوي کې نن سهار اور لګیدنې زیانونه اړولي دي. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت تایید کړی چې د لومړنیو ارزونو له مخې دوکاندارانو ته ولکه ډالرو په ارزښت زیان اوښتی دی. د منډوي د بوټانو په مارکیټ کې د دغې اور لګیدنې له امله د برېښنا شرطي بلل شوې ده. د اوکراین د جګړې په چارو کې د روسي ستر مرکچي کیرل دیمتروف په متحده ایالاتونو کې د تېرې شپې خبري رغونکي بللې دي. دیمتروف چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سلاکار هم دی ویلي چې خبري پرون پیل او ټاکل شوې سبا هم دوام لري. خبري د فلوریدا په میامی ښار کې ترسره کیږي. د منځني ختیځ لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی سټیف ویتکاف او د ولسمشر زوم هم په خبرو کې ګډون لري. د اوکراین کې روسی د نموجه جګړې د پیدرسولو په برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د هڅو تازه کام دی. ترامپ په نومبر کې پر اوکراین فشار پیل کړ او د سولې په برخه کې اتوش مادیز پلان وړاندیز کړ، خو منتقدان وایي دا وړاندیز تر ډیره د روسیې په ګټه ده. د جنوبی افریقا په تر ټولو لوی ښار جوهانسبرګ کې وسلوالو لږ تر لږه نه تنه وژلي او لس نورې ټپیان کړي دي. د فرانسې خبري ایجنټ لیکي چې وسلوالو نن یکشنبه د جوهانسبرګ په جنوب لویدیځ کې یو بار ته ننوتلي او ډزې کړي دي. پولیس ویلي چې یو بریدګر کلاشینکوف درلود او له پاتو نورو سره تفنچې وې. بریدګرو تر برید وروسته له وژل شوو او ټپیانو څخه د موبایلونو او پیسو په ګډون قیمتي شیان غلا کړي دي. د ډزو ورته پېښه دا دسمبر په شپږم هم شوی و چې لسګونه کسان پکې وژل شوي او ټپیان شوي وو. په جنوبي افریقا کې د جرمونو کچه لوړه ده او دا ډول پیښې د تنظیم شوو شبکو او ډلو لخوا ترسره کیږي. او د ریال مادرید د فوټبال ستوري کلیان امباپا په یو کال کې خپل لوبډلې ته د نهه پنځوس ګولونو په وهلو سره د کرسټیانو رونالدو ریکارډ ته ځان ورسوه. امباپا چې د خپلې زوکړې په ورځې لوبه کوله د لوبې تر پایه فرصت ته په تمه شو، خو وروسته یې پینالټي ضربو کې ګولونه ووهل او ځان یې د رونالدو د 2013 کال ریکارډ ته ورسوه. دغه ویش کلن یرغلیز لوبغاړي دغه شیبه په هغې معروف حرکت سره ولمانځله چې معمولاً رونالدو ترسره کوي. په دغه لوبه کې چې تېره شپه ترسره شوه، ریال مادرید خپلې سیالۍ لوبډلې ته 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. اوس د لا لیګا د سیالیو په جدول کې ریال مادرید له بارسلونا وروسته په دویم قطار کې دی. تاسې خبرونه واورېدل، وړاندې سره دا مطالب واورېدلی شئ. د پلازمېنی په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې له اوږد ځنډ وروسته واورې شوې او بارانونه شوي، خو خلک وایي چې دغه واورو بارانونو لارې بندې کړې او ستونزې ورته پېښې کړې دي. په عین وخت کې ځینې شکایت کوي چې هېڅ ډول مرستو ته لاسرسی نه لري.
موزان چې ته ضرورت لر دا شي ته نو نن نه لر دا غز موزان ته نو نه په دا واور په دا خطه کې چې موږ تراته یو هر شي ته ضرورت دم خو چې ته وړه ته او هر شي ته موږ ضرورت لر ورور
باندې با د سر شمه کې دا شي خلک باندې خلې څه دي او تر اوسه څومره خلکو سره مرسته شوې دي په اوسني جو سیاق تر کړو. د دې تر څنګ یو شمېر افغان سوداګر هم شکایت لري چې په تفي سورجین کې سړو خونو ته لاسرسی نه لري تر څو وکول شي خپلې میوې پکې وساتي.
بس خساجی سه خراب شي، بیخی تاوان چې سبزی نه خراب شي خساجی بس دغه شپه پرتی
سیگه تا ده یلداش پرانده چی ولی خلق ده یلداش پر منزی چنگ ده منزی پر نیره با هم در تجوزیات پر روح نمتنه مشتاق نزیان بارا
در ده شیبی
ده آزادی رادیو خبری تولگه
بی هم ستړی مشه ز فرید سیالم په تخنیکی چارو کې را سره شفیق یاردی د پلازمینې د یو شمیر سیمو په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سږ کال نمرنې واوره شوې چې یو شمیر لارې بندې کړې او لامل یې ترافیکي پیښې هم رامنځته شوې. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت یکشنبې نن د قوس تر شمه ویلي د سالنګ لاره د واورې او طوفان له امله په موقت ډول د ترافیک پر مخ تړل شوې ده. نور تفصیل اکرام الله اکرام نور.
د ژمی را رسیدل ورختونه د لارو بندیدل او ترافیکی پیښې د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت وایي د واورې او طوفاني هوا له امله د سالنګ لوی لار په موقتی ډول د ترافیک پر مخ تړل شوی. د دې وزارت وایان محمد اشرف حق شناس یک شنبه د قوس تر شمه په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې تیر شپه د شمالي سالنګ په شاول سیمه کې یو 1580 ډول موټر چې له شمال خوا جنوب لوري ته پر لاره وو د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ له امله چپه شوی چې له امله یې 15 مسافر نو سلور سلویخت نور ټپیان شوی. نو موریدا هم ویلی چې دا محل هم په سالنګونو کې د واوري اورخت جریان لري او هوا نسبتا طوفانی ده. خو نو موری ویلی چې د سالنګونو لوی لارې موظف پرسونل او کارکونکو د یاد لوی لارې په بیلابیلو برخو کې د واورو په پاکولو بوخت دي. په بیان کې راغلی چې موټر چلوونکو ته سپارښتنه شوې چې ټرافیکي قوانین دي مراد کړي، ګرمې جامې، خوراکي توکي او د وسایطو لپاره د زنجیر له ځانونو سره ولري ترڅو د زړه بوګنونکو پیښو مخه ونیول شي. بیګا د پلازمینې کابل د ځینو ولسوالیو په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سږ کال لومړنۍ واوره ورېدلې چې یو شمیر لارې هم بندې کړې. د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې پنجشیر، میدان وردګ، پکتیا، لوګر او غزنی په ګډون په یو شمیر نورو ولایتونو کې واوره ورېدلې. په همدې حال کې یو شمیر بېوزله او بې سرپرسته کورنۍ وایي د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی په سخته یخنۍ کې خپل ماشومان او کورونه ګرم وساتي او د واورې په ورېدو سره جدي ستونزو سره مخ شوي دي. د بامیانو د جاغوري ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد دلی یک شنبه د قوت درشمه ازادي لاړیو ته وویل
دی
وایي په جاغوري کې واوره ورېدلې، هوا داسې یخه شوې چې بېخي ژوند پکې نه کېږي، نه لرګي شته، نه د ډبرو سکاره شته چې خونې پرې ګرمي کړو، نه خواړه شته او نه اوبه. ماشومان ژاړي خو موږ بېکاره یو او سخت اقتصادي ستونزې لرو. حیران پاتې یو چې څه وکړو. بس د الله درګا ته مو سترګې نیولې دي، حکومت هم هېڅ مرسته نه کوي. د غزنی د ګیلان ولسوالۍ یو کورنۍ بې ځای شوې میرمن چې نه غوښتل په راپور کې نمخپور شي ازادي راډیو ته وویل د خپلې 15 کسیزې کورنۍ سرپرست ده او یخنۍ او روغتونو ترې لورې اورک کړي.
موږ هر څه ضرورت لرو، دا شی څه نه نه لرو. دا غز موږ هلته نه وینې چې په دا واور په دا خټه کې چې موږ پراته یو هر څه ته ضرورت لرو، پوچې ته، وړه ته، او هر څه ته موږ ضرورت لرو. ورور
دا کورنۍ د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې دوی سره مرسته وکړي. و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویان دي زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د قوس دیرشمه هم د افغانستان په 21 ولایتونو کې د سختو اورښتونو او واورو ورېدو اټکل کړی. بدخشان، تخار، کابل، کندوز، بغلان، سمنګان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، پروان، کاپیسا، بامیان، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی او زابل هغه ولایتونه یاد شوي چې سخت بارانونه او واورې به پکې وشي. په راپور کې مرکه شوي کسان داسې مهال د ژمي په راتګ سره د سونتوکو نورو اړینو موادو او وسایلو د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري پراخه شوې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د روانې ډسمبر په 2مه په یو راپور کې اټکل کړی چې په 2026 کال کې به شاوخوا 1.9 میلیونه افغانان چې د افغانستان د نفوس 50% جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته. سیس موږ کلاس د رادیو نوري. یو شمیر افغان سوداګر، بڼوال او همدارنګه بسکران وایي په افغانستان کې د مهال د سړو خونو جوړېدو ته جدي اړتیا ده. دوی ازادي رادیو ته وویل چې په میاشتو د خپل محصولاتو لپاره زیار کوي، خو کله چې حاصلات ورسیږي د سړو خونو د نشتون له امله غوسه او ځای کیږي. په دې اړه نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
بیخی تاوان چی سبزین رانه خراب چی خسا چی بس دغه چی بس پرتی
وای ټول کال په خپل باغونو او کرنیز زمکه کې د بیلابیلو میوه حاصلات تزیار بسی خو په خبره ای چی کله د ګټي وخت سی د سړو خونو د نشټوالي لامل سمه نیمایی میوه او سبزی خصاصی د کونړ ولایت د مرورې ولسوالۍ دی اوسیدونکي کروندګر انصار الله یک شنبه د دسمبر 21 وړاندې ازادي راډیو ته وویل
ځنې وخت ګټه ونیږي او ځنې وخت بس خسا شي څه خراب شي بیخي تاوان چې سبزی رانه خراب شي خسا شي بس دغه چې بس پرتی څوک یې بیا اخلي نه چې معمولي خراب شي بیا څوک نه لري مجبور چې ګزارې کو بس ټول کال هم دغه شي کال دولس میاشتې لګي او بس دغه سبزی نه باغداران خراب شوي دي د میوې خراب شوي څه خسا شول څه پردانه بیا لاړې نو غټ تاوان نه دی خلکو ته ورسېدل دغه سړی خو نو خو بس ښه کار به دا وشي چې موږ ته دغه جوړې شي
دی وایي دوی په ظلمونو په تېره کې او اوس هم له حکومتي ادارو او نړیوالو موسسو د سړو خونو د جوړولو غوښتنه کړې خو په خبره یې تر اوسه په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی سوی د روزګان ولایت اوسیدونکی او بڼوال شفیع الله هم د ورته ستونزې له امله اندېښمن دی او شکایت لري د ازادي راډیو ته وویل
لرو ډېر لرو هغه لکه سیبان انار او داسې نور شیان د دې میوو باغونه موږ لرو نو موږ سړو خونو ته ډېر ضرورت لرو ځینې ځینې وختونه داسې وخت راځي لکه د اوس د پاکستان سره موږ لار تړلې ده که چېرې موږ سړې خونې درلودلی زموږ ټوله شیان به موږ سره ذخیره پراته وی اوس مغه مخ کړي وای نو د دولت سره موږ دا غوښتنه لرو چې په دغه برخه کې پوره پاملرنه وکړي
پاکستان سره هغه هیوا چې د افغانستان ډېر میوه او سبزی ورته صدرېده د دوه میاشتو زیاته موده اوس بچې ټولې لارې تړلې دي دا لارې د اکتوبر په 18مه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې د نښتو وروسته د پاکستان د حکومت لخوا تړل شوي دي راپور کې مرکز شوي کروندګر او بڼوال وایي چې اکثره وخت د میوه او سبزیو د خرابېدو له ویرې خپل حاصلات په خورا ارزانه بیه پلوري او ادا کوي چې آن کله کله تاوان راوړي دغشان نړیوالو د میوو او سبزیو یو شمېر افغان سوداګرو هم په خپل هیواد کې د سړو خونو کمښت د سوداګرۍ لپاره ستر زیان پولی د تازه او وچو میوو افغان سوداګر حاجي عبدالحق چې د هند په ګډون د سیمې بیلابیلو هیوادونو ته د افغانستان میوې صادروي وایي د سړو خونو د کمښت له امله دوی دا مهال په کال کې یوازې شپږ میاشتې میوې صادرولی سي د وړاندې ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې دا کم حاصلات چې رسیږي ټول پر یو وخت باندې رسیږي او پر هغه وخت باندې موږ مجبور یو چې خپل حاصلات یو بهرني ملک ته موږ صادر کړو که چیرې زموږ سره سړې خونې موجود نو بیا موږ د خپل حاصلات په سړو خونو کې ایښولی شو او په کراره کراره باندې مارکیټ د دنیا مارکیټو ته یا په خپل افغانستان ته وختن په وختن باندې راایستلی شو موږ د وچې میوې دپاره هم د دې لپاره ډېر اشد ضرورت دی خارجي مارکیټو ته موږ غواړو چې په 15 میاشت کې خپلې میوې صادر کړو او که چیرې داسې وي چې زموږ سره سړې خونې موجود دي نو بیا دا په کال دولس میاشت باندې موږ کرا کرا د خپل مالونه دنیا ته صادر کړو یا مثلا هندوستان ته اوس موږ چې هلته واستوو نو هغه ته بیا دا زموږ د حاصلات ټوله معلومه شي دغه نه مالونه راغلي دي هغه ته رپورټونه پراته وي نو بیا پر هغه وخت باندې موږ په صحیح معنا سره خپل پروشات
خو دا شکایتونه داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت تازه ویلي چې دوی د افغانستان په دولس بیلابیلو ولایتونو کې د دوه وی سړو خونو د جوړولو کار پیل کړی دی د طالبانو حکومت ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د شنبې په ورځ د دسمبر په 16مه په خپل ایکس پاڼه خبر کړي راپور کې ویلي چې د شمیر سړې خونې به په مجموعي ډول د شپږ وی زره میټریک ټنو میوو او کرنیزو محصولاتو د ساتلو ظرفیت ولري د راپور کې راغلي چې پر دې سربېره ټاکل شوې پراتلونکي کې د چین د دولت په همکارۍ د دریو نورو سړو خونو چې هر یو به 1500 میټریک ټنه میوه ساتلو ظرفیت ولري هم جوړې کړي د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په خپل راپور کې ویلي چې دا مهال په ټوله کې په افغانستان کې د فعالو سړو خونو شمیر لسګونو ته رسیږي چې د صنعت او سوداګرۍ او کرنې او مالدارۍ وزارتونو او خصوصي سکتور له لوري جوړې شوې دي هڅه مو وکړه چې کره شمېرې د طالبانو د حکومت له کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت څخه ترلاسه کړو خو د دې وزارت ویان شیر محمد حاتمی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو دې وزارت مخکې ویلي وو چې په دغه هیواد کې شاوخوا 450 لوی او وړې سړې خونې شته چې اکثره یې اوس غیر فعاله دي د یادونه ده چې په افغانستان کې د سړو خونو د کمښت ستونزه له لسیزو راهیسې مطرح کیږي او پر جدي اړتیا ټینګار سوی دی. مخکې چې پاکستان سره لارې خلاصې وي، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې د افغانستان ځینې کرنیز محصولات چې هغه هیواد ته ځي هلته په سړو خونو کې ساتل کیږي او موده وروسته بیرته هماغه محصولات په ډیره لوړه بیه افغانستان ته واردیږي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر ویش ساته
په سال کې چې د افغانستان په سړو سیمو کې د 1400 خوانیز کال رسمي وروستۍ ورځې دي، خو د شپږم ټولګي یو شمېر زده کوونکي نجونې وایي چې سږنی ژمی به وروستۍ ژمی وي چې پر دوی به د ښوونځي د زده کوونکي نوم وي. دا چې د دغو نجونو اندېښنې څه دي ورزو تفصیل له فیروزې اساسي نه اورو.
د 1400 تعلیمي کال رسمي پای او د افغانستان په سړو سیمو کې د زمنۍ رخصتۍ په پایل سره د شپږم ټولګیو یو شمېر نجونې زده کوونکي وایي چې دا زمای به وروستۍ زمای وي چې پر دوی به د ښوونځي زده کوونکي نوم وي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی دا پای په خوښۍ نه بلکې په ژور غم او اندېښنې سره تجربه کوي، ځکه دوی ته د طالبانو د بندیزونو له امله اجازه نه ورکول کیږي چې د شپږم ټولګیو پورته خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د فاریاب ولایت د شپږم ټولګي زده کوونکي 12 کلنې ستایش په ژړغوني غږ ازادي راډیو ته وویل:
و ما نه میخواستم که امسال فارغ شوم، من میخواستم امسال ناکام بمانم و در سال آینده هم درس های خود را ادامه بدم.
من غوښتل چې سږ کال فارغ شم، غواړم چې سږ کال ناکام پاتې شم او راتلونکي کال کې هم درس ووایم. ډیره خفه یم چې نشم کولای خپل ښوونځي ته دوام ورکړم. دا څلور کاله چې طالبان راغلي یوازینی هیله مې ښوونځی و، او غوښتل مې چې راتلونکي کال ښوونځي ته دوام ورکړم، خو نشم کولای، خفه یم.
زینب یو بل انجلۍ ده چې په دې وروستیو کې شپږم ټولګي ازموینه تیره کړې او وایي چې په تیرو کلونو کې هر کله د زمي درې میاشتنې رخصتۍ ته خوشاله ده، خو سږ کال دا رخصتۍ ورته بل معنا لري. د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل:
ما هم درس خود را ادامه بدهم، اما مکاتب برای صرف هفتم بسته است.
بسیار غواړم چې زده کو ته دوام ورکړم. خو دوم ټولګي لپاره ښوونځي بندي ډیره لیوالتیا لرم چې راتلونکي کې ډاکټر شم، خو دولت اجازه نه راکوي. چې کله فکر کوم چې راتلونکي کال ښوونځي ته تللی نشم، ډیره خفه کیږم. لطفا زموږ پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
نن یکشنبه د قوس میاشتې دیرسمه د افغانستان په سړو سیمو کې د 1400 تعلیمي کال رسمي وروستۍ ورځ ده. که څه هم په دولتي ښوونځیو کې له 4 تر 12 ټولګیو پورې کلنۍ ازموینې د قوس په 15 پای ته ورسېدې او زده کوونکي تر هماغه نیټې پورې ډیری ښوونځیو ته تلل، خو د تعلیمي نظام د کارکوونکو په خبره ښوونکي او یو شمېر نور تعلیمي کارکوونکي تر ننه په ښوونځیو کې دي او سر له سبا یې زمنۍ رخصتي پیلېږي. له دې سره یو شمېر خصوصي ښوونځیو کې کلنۍ ازموینې ځینې وختونه د قوس تر پایه دوام کوي. د افغانستان په سړو ولایتونو کې د زمي رخصتي په دریو میاشتو جدي دلوا او هود کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم د تعلیمي کال د پای په مناسبت د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو پر اړتیا ټینګار کړی دی. نوموړي د شنبې په ورځ د ډسمبر په 16 په خپله ایکس پاڼه هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره به د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو لپاره پرانیستل سي، تر څو په ټکو یې د هېواد نجونې وکولای سي په خپل پښو ودرېږي او ورته د هېواد د خدمت کولو فرصت برابر سي.
لا خبرونو ور اخوا
تاسو زموږه کلاسه ته راډیو ناوړي. نن شپه د یلدا شپه ده، د منی د فصل وروستۍ او د کال تر ټولو اوږده شپه بلل کیږي. د افغانستان یو شمېر اوسېدونکي وایي که څه هم د دغې ورځې لمانځنه خپل پخوانی رنګ او شور نه لري، خو بیا هم سږ کال د یلدا شپه لمانځي. د یلدا شپه یا څله چې تر هغې وروسته د ژمي فصل پیلېږي د آریایانو له لرغونو جشنونو څخه ده چې تر اوسه هم د افغانستان په ګډون په یو شمېر هېوادونو کې د کورنیو لخوا لمانځل کیږي. دا شپه د 2022 کال د نومبر په 9 د ملګرو ملتونو لخوا په دغه نوم ثبت شوی. نور تفصیل په دې راپور کې.
شبیل دا د قیامت پښوا خدایا، تا تصویرونه مې قتل و جړې د
د قوسیا لندې ورسته شپې ته د یلداش په ویل کیږي. دا د کال تر ټولو اوږده شپه ده.
په افغانستان، ایران او د شاوخوا په څو نورو هیوادونو کې د یلدا په شپه ځینې خلک ځانګړي مراسم ترتیبوي. د یلدا شپې ته شاعرانو په خپلو شعرونو کې ډېره توجه کړې ده. د کال دا تر ټولو اوږده شپه د هجران له اوږده درد سره تشبیه کوي. د بارکوال میاخیل شعر سره اورو.
ژوند یو تور اوږده شپه د یلدا، ژوند یو تور اوږده شپه د یلدا. زه پکې هر شیبه فال ګورم، د رڼا پاڼه چې په منځ کې د دیوان کښېږدم، هغه دیوان چې شمیر د پاڼو یې معلوم نه دی. د شاعر نوم یې وطن، مګر دیوان یې لیک په نثر د ورانیو دی، منظوم نه دی. ترېنه راووځي داسې شل بیتونه چې له هر توري څڅېږي د ژوندون وینه، د سباون وینه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا. ته پکې هره شیبه فال ګورې، د خپل تقدیر منګي ته واچوې رڼې هیلې. زه دې په سترګو کې سهار ګورم، ته ترې راوکاږې وړې هیلې. په فال دې وخېژي څو داسې لغړن خوبونه، چې تعبیر د مازی مار چې چلی کړي دي اغزن خوبونه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا. موږ پکې هره شیبه فال ګورو، راته په منځ کې غوړولی دی ورغوی وطن. څوک پکې کرشې د تلپاتو پسرلیو ویني، څوک وایي وینمه په دار منی. چاته د خاورې مور پړونی ښکارې باد وړی، چا یې له زړه څخه فریاد وړی. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هره شیبه فال ګورم. کله د وخت په باغ کې وینم شنه میوه د بقا، کله یې لاس کې وچه پاڼه د زیوال ګورم. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا.
لیکوال او شاعر علمګل سحر د یلدا شپې په اړه وایي:
خصوصاً په یو کورنیو کې چې له کتاب سره سروکار لري، په دې ورځ باندې تر ډېره کښېني نقلونه اچوي، یعنی فلکلوریکې کیسې وایي سره یو بل، تر ډېره وخته ناست دي. د رحمان بابا په دیوان باندې فالونه اچوي، البته چې فالونه په نورو برخو کې هم اچوي، لکه په منګي کې چې ځینې فالونه اچوي یا نور رواجونه دي.
یلدا د منی د پای او د ژمي د پیل شپه ده. په افغانستان کې په پخوا زمانو کې د یلدا شپه ډېره عامه وه، خو اوس هغه سینه لمانځل کیږي. مګر په ګاونډي ایران کې دا شپه ډېره لمانځل کیږي. افغانان د یلدا تر شپې د برار شپه ډېره تجلیلوي. د بلخ ولایت اوسیدونکی بلال وایي بندیزونو دا ډول رواجونه کمرنګه کړي دي.
ځنه هغه خلک چې د لیوالتیا لري، یا مثلا هغه په عموم کې موږ ورته وایو زړه ژوندی وي، هغه خلک چې بیا هم مانځي یا په کورونو کې مانځي، یا مثلا داسې عادي محفلونه جوړوي، په لوړه کچه باندې اوس هغه محفلونه نشته چې د یلدا شپې لپاره پخوا نیول کېدل، مثلا یا په تلویزیوني برنامه وي یا نور وي، په هغه کچه باندې نشته دي. اما په داسې په پردي شکل شاید کوم خلک ول مانځي، اما د پخوا په کچه باندې کوم هغه نشته ورته چې خلک یا شعر ورته ولیکي، یا مثلا یو فرهنګي پروګرام ورته جوړ کړي.
د غزنی اوسیدونکي حسین وایي د برات د شپې مراسم هم د یلدا د شپې مراسمو ته ورته والی لري. د دې په نظر شایي مذهبي مسایل سبب شوي وي چې په افغانستان کې د یلدا شپه خپل ځای د برات شپې ته ورکړي.
په شعرونو کې د شاعرانو لوی لوی شاعرانو په شعرو کې یلدا یاده کړې ده، خو داسې خاص پروګرام به داسې نه و سي څوک یلدا شپه ولمانځي. لکه نن سبا فکر کوم دا د مهاجرتو علت و، خصوصا ډېر افغانان چې د ایران ته ولاړل راغلل، نو بعد له دې نه دغه د یلدا شپه چې ده اوس افغانان خصوصا د ښار خلک ډېر لمانځي او د یلدا په شپه باندې فالونه ګوري. د برات په پنځلسمه بیا عین همدسې لنډیو باندې به د لنډۍ به ویلې او فال به پېښود. مثلا یو ماشوم به سرزان به ور پرېوی، بیا به نو یوه کمپله له یو رجایي به سر ور واچوله او بیا به ورته مخې ته به یو تش کې د کاسه کې اوبه ورته کېښودلې، او بیا به په دې شاوخوا سې څوک ناستول په دې محفل کې چې دا لوبه وایم که د ساتري وایم څو هم داسې به سره جوړ کړی و. دوی به بیا هر چا په پټه خپله یوه نشاني په هغه اوبو کې وراچوله، بل څوک یې ونه ویني، د هغه څادر لا د کمپنې لاندې به په دې اوبو کې سوکه هغه خپله یوه نشاني واچوله. دوی داسې په نوبت باندې یو چا مثلا یوې مېرمنې به بیا داسې د کمپلې لاندې په هغه اوبو ته لاس ور ټیټ کړو او یو نشانی به را وایستل. هغه به معلومه نه وه چې د چا ده، خو مخکې له دې چې دا نشانی خلاصه کړي دلته به بیا یوه لنډۍ ورته وویل شوه. هغه لنډۍ سره به بیا چې دغه نشانی را خلاصه کړه و به کتل سې هغه به چې د هر چا وه، نو هغه فال به د لنډۍ هغې مطابق شو.
حسی هم در از وی چه پا دی مراسمو که با یوازی شزو برخه لرله او ناری نبنو. پا کابل او هرات که زین کورنه دی یلدا پشپه دی سندلی پر شاوخوا را طولیجی او دی تازه و وچو میوو پا خوڑلو دی شپل منزی او پا دی شپه فالو نگوری. دی هرات و سیدون که رو قیه وی چه دی یلدا شپه اوس پا دی ولایت که تر پا خوادی رل منزل کیجی. په دې ولایت کې د یلدا پشپه د کورنۍ غړي د مشانو په کورونو کې راټولېږي. مشان د تیرو وختونو کیسې کوي او د حافظ په دیوان فال ګوري. په دسترخوان انار او هندوانه شته چې د برکت او پریمانۍ نښه ده او ځینې محلي خواږه خوړل کیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکي ملاله کلیواله د یلدا شپې په اړه وایي:
د منی وروستۍ شپه چې تر ټولو نورو شپو څخه اوږده شپه ده د یلدا شپه ورته ویل کېږي. په دغه شپه باندې موږ خپله د خپلوانو کره ځو یا هغوی زموږ کره راځي، نجونې او ښځې سره راټولېږو او چای او وچه میوه دا شیان راخلو او په خپلو منځو کې بانډار کوو، کیسې کوو، ټپې وایو، سندرې. نو دغه شپه په همدغه ډول باندې سبا کېږي.
یلدا سوریانی کلمه ده، معنای زیږیدل دی. د ځینو تاریخي روایتونو پر اساس دا جشن د زردشتیانو له پیره دود دی. د څلورمې هجري پیړۍ عالم او شاعر ابو ریحان البیرونی د الباقیه په نوم اثر کې چې په عربي ژبه یې کښلی د یلدا په اړه لیکلي: دا د ستر میلاد ورځ ده او هدف یې د ژمي پاڅون دی. البیرونی یلدا میلاد الکبیر بللې چې منظورې د لمر جشن دی. د همداراز لیکلي: په دې ورځ رڼا ډېره خپری شي، د انسانانو وده پیلېږي او بلا د زوال په لوري درومي. په پخوانیو زمانو کې یو باور دا و چې یلدا د تیارې او رڼا جګړه ده. لنډې ورځې د لږ کامیابۍ او اوږدې ورځې د ډېرې کامیابۍ نښې دي. د دې خلاف لنډې شپې د لږې بدۍ او اوږدې شپې د ډېرې بدۍ نښې دي. نو په پخوانیو زمانو کې به د اوسني افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو په ګډون خلکو دا شپه جشن کاوه او د کال دا تر ټولو اوږده شپه به یې په میلو رڼا کوله. لیکوال محب الله زغم د یلدا یوه بل اړخ ته پام را اړوي. دی وایي:
د خلکو له ټولنیز ژوند سره یې رابطه دا ده چې د خلکو ژوند په پخوا وختونو کې تر ډېره زیاته حده په کرنې او مالدارۍ پورې تړلی و. داسې وخت کې چې دا د منی آخر دی، ورځې لنډې دي، څه شی نه زرغونېږي او خلکو حاصلونه راټول کړي وي، تر بل کاله پورې باید انتظار وکړي چې بیا ځکه د کښت او کرکلې دپاره مساعده شي. دغه اړخ هم اهمیت لري.
د یونسکو د تعریف لمخي د یلدا شپه د کلتوري هویت طبیعت شزو ته د درناوی میلمپالنی کلتوري تنوع او سولیز دودونو او د یو بل د منلو د سیمبول په توګه منزل کیشي. د یلدا شپه د 2022 کال د نومبر په 9 نیټه د ملګرو ملتو په شوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو کې د افغانستان او ایران د ګډ ناملموس کلتوري میراث په توګه ثبت شو.
شب یلدا د قیامت شپه شو خدایا، تا تصویرونه مې قتل وژړې ده.